شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي له طالبانو وغوښتل چې د سولې په برخه کې د ولس ژغ بدرګه کړي. بل لور ته مولدي خبره وو چې د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې جګړې تیزی شوې دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر وایي چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره یو ازمایښت دی. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوې دي. د امریکا ولسمشر ایران تورن کړی چې پرون یې په عمان خلیج کې د تیلو پر دوو ټانکرونو په حمله کې لاس درلود. افغانستان ولسمشر وایي د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره یو ازمایښت دی. محمد اشرف غنی دا خبره نن د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې وکړه. د آزادو عادلانه او عمومي انتخاباتو دغه راز د قانون د حاکمیت لپاره دغه انتخابات یو ازمایښت دی. موږ نړیوالو او د شانګهای د همکاري سازمان څارونکو ته بلنه ورکوو چې زموږ انتخابات وڅاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست انتخابات به د تل یا میزان په شپږمه وسي. ولسمشر غني چې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته رسېدلی، د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره یې د دې سرمشریزه په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي. د ولسمشر غني نورې څرګندونې په خبری مجله کې اوریدلی سي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې پرون یې په عمان خلیج کې د تیلو پر دوو ټانکرونو حمله کړې ده. ډونالد ټرمپ دغه تور نن له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ولګاوه.
Iran did do it and you know they did it.
ایران دا کار کړی، تاسو په هیله چې دا کار ایران کړی دی، ځکه چې تاسو په یو ویډیو کې یو کښتۍ لیدلې ده. د امریکا پوز پرون یو ویډیو خبره کړې چې په کښکاری د ایران سپایي پازران انقلاب ځوک د غزمی دی وی کښتۍ عمله ظاهرا پر یو کښتۍ تر حمله وروسته د کښتۍ لبدنې یا ناچاو دلې ماین لري کوي. چارواکو سی ان ان ټلویزیونی شبکې ته ویل چې د امریکا دفاع وزارت په دې باور دی چې دغه د ایران د ایراني ځواکونو لخوا په دې پیښه کې د خپل دخالت د شواهدو د لرې کولو یوه هڅه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته سوې ده. د دې وزارت ویان زبیر عارف نن ازادي راډیو ته ویل چې د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره دوی خپل پوځي عملیات زیات کړي.
مونږ په هر سلوي ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې مونږ عملیات کړو. دوی په هر سلوي ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې مونږ روانې دي، د سلو ځینې زیات تنان د ویلې مونږ دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر وایي چې پر تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي. حسن روحاني دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکی کې د شنګهای د همکاري سازمان سرمشریزه ته وکړه.
د امریکا دولت په تیرو دوو کلونو کې له خپل اقتصادي، مالی او پوځي ظرفیت څخه په استفادې او په تهاجمي چلند ټول نړیوال قواعد او جوړښتونه پاشلي. د سیمې او نړۍ امن ته په جدي ګواښ بدل شوی دی.
حسن روحاني سرمشریز ته وویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د هغې خپل سری مسؤوله ده چې تر بل هر وخت یې نړیواله ټولنه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د هغې اشاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو پریکړې ته وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي انقره به د هر ممکنه بندیز په وړاندې چې له روسیې د دفاعي سیستم د رانیولو په خاطر د واشنگټن لخوا پر انقره لګیږي ځوابي اقدام وکړي. انقره بیا ویلي چې په پام کې لري له روسیې د هوایي مدافع S-400 ډول دفاعي سیستم رانیسي. د ترکیې دولتي اژانس انادولو نن د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو خبري راخیستي چې ویلي دی ترکیه د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه د دفاعي خریداریو په برخه کې د پریکړې حق لري. له روسیې سره د انقره دغه موافقه له انقره او واشنگټن ترمنځ چې دواړه د ناټو غړي دي اړیکې ترنګلي کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د روسیې د میزایلو S-400 ډول دفاعي سیستم د امریکا سخت F-15 ډول جټ الوتکو پروګرام ته یو ګواښ دی. واشنگټن خبرداری ورکړی چې ترکیه له روسیې د دفاعي سیستم رانیولو ته دوام ورکړي، ترکیه به د F-15 ډول جنگي الوتکو له پیرودلو منع کړی سي. د بریتانیا وی محکمې پریکړه وکړه چې امریکا ته د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولین اسانج د سپارلو یا نه سپارلو په اړه به بشپړه محاکمه دایره سي. دغه محکمې ویلي چې دغه محاکمه به د 2020 کال په فبروري میاشت کې وسی. په لندن کې وی محلي محکمې نن دا حکم په داسې حال کې ورکړی چې تر دې یو ورځ مخکې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر واشنگټن ته د اسانج د سپارلو لپاره د امریکا یو درخواست لاسلیک کړ. امریکایي چارواکو 24 کلن اسانج تورن کړی چې د امریکا د حکومت د کمپیوټرونو د حقولو په توطیه کې لاس لري او له جاسوسۍ ضد قانون څخه یې سرغړونه کړې ده. وروسته له هغې چې اسانج د 500 اونیو په بند محکوم سو، دا مهال د لندن په یوه زندان کې بندي دی. د ځکه بندي سو چې تورن دی سویډن ته د جنسي تیری د یوې قضیې په تړاو د نه سپارل کېدو لپاره یې د ضمانت له اصولو سرغړونه او په 2012 کال کې په لندن کې د اکوادور سفارت ته پناه وړې وه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن ویست انډیز انګلستان ته د 213 منډو هدف وټاکه. انګلستان په ساوت هامپټون لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس وګټه، خو ویست انډیز ته د لوبې د پیلولو بلنه ورکړه. ویست انډیز چې ټول لوبغاړي تر 45 اورونو پورې وسوځیدل وتوانې چې 212 منډې وکړي. دا مهال انګلستان بیټنګ کوي چې په دریم اور کې 14 منډې کړي او کوم لوبغاړی نه دی سوځیدلی. پرون د باران له کبله د هندستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ونسوه. په انګلستان او ویلز کې د دغو مسابقو په لړ کې سبا افغانستان له جنوبي افریقا سره د مسابقې ډګر ته وځي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبري وکړي.
The Afghan people demand peace and the Taliban should respect the will of the Afghan people.
د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې د دفاع وزارت په وینا جګړو زور اخیسته.
موږ په هر څه لږ ساتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ باید کړو.
د پاکستان یو وزیر ویلی دی چې د اپوزیسون په زرګونو کسان باید اعدام شي. دا خبره مو د سیاسي چارو لکتون کې افراسیاب خټک سره شریکه کړې.
وزیران که ځان نه قاضیان جوړ کړي او دی خلکو ته اعدام خبرې کوي، دا خو بیا فاشیزم ته به خبره لاړه شي، بیا خو قانون عین او دا خبرې خبرې ختم شي.
د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشیزه کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې روانه ده، د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه بحث وشو. دې غونډې ته نن د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وینا وکړه. د دې وینا په اړه نور جزئیات له اسمت څاروان څخه.
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شانګهای د همکاري ټولنې په سرمشیزه کې خبري وکړې. د شانګهای د همکاري سازمان له غړیو هیوادونو سره د افغانستان په اقتصادي او تجارتي او همدارس تاریخي اړیکو خبري وکړې. ولسمشر غنی د هوایي او ځمکنیو لارو او د انرژي شبکې د سیمې د اتصال لپاره مهمې وبللې او وی ویل چې افغانستان د دې سیمې په مرکز کې د جنوب او شمال ترمنځ د تقاطع رول لرلی شي. ښاغلی غنی وویل چې د همدغو تماسونو له کبله اوس منځنۍ آسیا د افغانستان پر یو ستر سوداګري شریک بدل شوی دی. د افغانستان ولسمشر په خپله وینا کې د جون په 28مه په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د خپلې کتنې یادونه وکړه او ویل چې په دې کتنې کې به د دوه هیوادونو پر اړیکو هر اړخیزې خبرې وشي. ولسمشر غنی د شانګهای د همکاري سازمان له حقوقو ټولو مشرانو مننه وکړه چې د افغانستان د مسئلې د حل لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. البته په دې غونډه کې د افغانستان د مسلې په سولیز حل کې د دې سازمان د همکاري او رول غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د میزان د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څارنې لپاره د شانګهای د همکاري ټولنې په شمول ټولو نړیوالو څارونکو ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته ورشي او د انتخابات له نږدې وڅاري. ښاغلی غنی د شانګهای د همکاري ټولنې ته بلنه ورکړه چې د تروریزم په ضد په مبارزه کې دوه اړخیزه همکاري وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان جګړه پیچلې وبلله او ویل چې ډېر عوامل لري، خو ویل چې د افغانستان سوله د نړیوالو اجماع ته اړتیا لري. د سولې لپاره د جلا جلا هڅو پر ځای د سیمه ییزې یا نړیوالې ګټې هڅې غوښتنه هم وکړه.
مننه اسمت ساروان او چې د ولسمشر غنی د بشکک په سرمشتیزه کې د خبرو جزئیات له تاسو سره شریکول. د بشکک د سرمشتیزه په دوشل کې د افغانستان د تماس دلی لپاره د لارې د نقشې په ګډون شل موافقین لاسلیک شوه. د سرمشتیزه د کوربه قرغیزستان ولسمشر وویل د افغانستان بحران ته د وی حل لارې موندل به د دې سرمشتیزه د اجنډا مهمه برخه وي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پراپور کې.
د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي او څلورو څارونکو غړو نن شل سندونه لاسلیک کړل چې یو یې د تماس دړې د لارې نقشه ده. د دې سند هدف د غړو هیوادونو په وینا د افغانستان کړکیچ ته د یوې حل لارې موندل دي. د افغانستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې موافقې مسوده د اپریل د میاشتې په شلمه نیټه د افغانستان او شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې چمتو کړې وه. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف چې هیواد یې د دې سرمشریزې کوربه دی په خپله پرانیستونکې وینا کې وویل د شانګهای د همکارۍ د سازمان یوه مهمه دنده به دا وي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره به په ګډه هڅه کوي. د بشکیک د سرمشریزې په اعلامیه کې راغلي د دې ټولنې غړي هیوادونه په دې باور دي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره مهم او اساسي فاکتور د افغانستان د کړکیچ سمدستي حل دی. اعلامیه زیاتوي چې د دې سازمان غړي د سیاسي ډیالوګ له لارې د سولې او اقتصادي پرمختګ او د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان د جګړې پای ته رسول له سیاسي حل لارې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د سولې له پروسې پرته بل بدیل نه لري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو او په سر کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د بشکیک د سرمشریزې د اعلامیه په پای کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس د ډلې او د مسکو د پروسې ونډه مهم بلل شوې دي. روسیا، چین، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي غړي او افغانستان، ایران، بلاروس او مولداویا یې څارونکي غړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړی ملکی استازی وایي چې طالبان باید د سولې لپاره د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو په برخه کې ټول وړاندیزونه رد کړي دي. د ناتو ملکی استازی نیکولاس کې په روانه اونۍ کې په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې پر طالبانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړی ملکی استازی نیکولاس کې له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني ډیالوګ تکینی. ښاغلي کې دا څرګندونې په روانه اونۍ کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له مرکزي قرارګاه څخه د لیدنې پر مهال کړي. نوموړي له دې لیدنې وروسته په یو تصویري پیغام کې ویلي چې طالبان باید د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي.
The Afghan people demand peace. The Afghan people demand
افغانان سوله غواړي. افغانان د تشدد د پیښو کمیدل غواړي او طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي. ښاغلی کې زیاتوي چې د ناتو غړي او شریکان د افغانستان له حکومت او خلکو سره نږدې همکاري کوي څو په دې هیواد کې د دوامداره سولې امکان برابر شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جون په 15 نیټه په بروکسل کې وو او له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. له دې لیدنې وروسته ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ناتو یو څلوېښت غړي او شریکان د ښاغلی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي. خلیلزاد تر اوسه په شپږو پړاوونو کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې خو په دې ټولو خبرو کې د افغان حکومت ځای تشو. همداراز دوه ځلې په مسکو کې په بین الافغاني خبرو کې هم د افغان حکومت استازو ګډون نه درلود. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. د ناتو ملکی استازي په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم کړې ده چې په افغانستان کې له 40 کاله جګړې وروسته اوس د سولې لپاره تر ټولو مناسب وخت را رسیدلی. نیکولاس کې د روژې په مبارکه میاشت کې مزار شریف ته د سفر پر مهال ویلي و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د روژې تر پایه او یا له هغه لنډه موده وروسته پیل شي. خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په غیر مستقیم ډول وویل چې د دوی د غوښتنو د منل کېدو تر وخته به جګړه دوام وکړي.
کوي ولورته د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیات شوې دي، بل لورته په افغانستان کې جګړې سخت شوې او پراخې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویان زبیر عارف نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره یې په مسلسل ډول بیلابیل عملیات زیات کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان د دواړو لوریو ترمنځ د جګړې د شدت عمده علت د سولې مذاکرات یادوي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرو 40 ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه مونږ په هر 40 ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې مونږ عملیات لرو. اوسط زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دوی په هر 40 ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې مونږ روانې دي، د سلو ځینې زیات تنان د دې لمن دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د غیدا ردوي وایي چې په ورځني ډول له 10 تر 15 طالبان ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
زه فکر کوم چې دا ټول د دغه اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پېچلې مرحلې ته مذاکرات رسېدلي دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارث وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دي د سولې ایزو خبرو له لارې حل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یوازې په غزنی ولایت کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د 109 مرکزونو له بندوالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل د دغو مرکزونو د بندېدو عمده علت ناامني ده. له دې سره د افغانستان ملي دفاع وزارت په غزنی کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د بندو مرکزونو د پرانیستلو په اړه ډاډ ورکوي. له کابله فیروزه عسیسی.
په غزنی ولایت کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې له پیل نه یوه اونۍ اوړي، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې له 240 مرکزونو څخه 109 مرکزونه یې بند دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال په غزنی ولایت کې د رای ورکونې لپاره په شرایطو برابر کسانو ته یوازې 80 مرکزونه پرانیستي دي.
په غزنی ولایت کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره له 240 مرکزونو موږ یوازې د 80 مرکزونو پر پرانستلو وتوانېدو. نور د بیلابیلو په ځانګړي توګه د نامنوي له امله پرانستل شوي نه دي. موږ هیله من یو چې امنیتي بنسټونه په مشترکه همکارۍ وکړی شي ډیری بند مرکزونه پرانیزي.
د نامنیو ترڅنګ ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو موادو وروسته رسیدل او د کارکوونکو په ګمارنه کې ځنډ هم د دغو مرکزونو د بندېدو لاملونه بلل شوي دي. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي د بندو مرکزونو د پرانیستلو په هدف د هڅو یادونه کوي. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې پرته له غزنی ولایت نه په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره 50 مرکزونه تړلي دي. د غزنی ولایت په ګډون په ټول هیواد کې درایور کوونکو د تخبیتی نوملیکنې پروسه د جوزا میاشتې په 13مه نیټه پیل شوه او د روان کال د سرطان میاشتې تر 8مې نیټې پورې به دوام ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په غزنی ولایت کې درایور کوونکو د نوملیکنې د بندو مرکزونو د پرانیستلو په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف
تقریبا ډېر محدود ځایونه به پاتې چې هغه ته مواد نه رسېدل نور تقریبا ټول ځایونه ته رسېدل. موږ هغه ځایونه چې زموږ د کار په مسؤلیت کې شامل دي موږ ته ورته ځان ژمن کړو که هغه د امنیت وي که هغه د موادو د لیږد وي او که هغه نور بعضې چارې وي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل نه تر دې دمه ولسمشریزو انتخاباتو ته د ګډون په هدف 15,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د دغه پروسې په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د ثبتولو چارې پیل کړي چې تر اوسه د ثبت شویو شکایتونو کره شمېره په ډاګه شوې نه ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې شنونکي په هغه هیواد کې د دولت د زرګونو اپوزیسیون غړیو د اعدام احتمال نه ردوي. وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې د کابینې یو وزیر د 15,000 کسانو د اعدام خبره وکړه او هغه د پاکستان د راتلونکي په ګټه وبلله، تاوده بحثونه او غبرګونونه راوپارېدل. د پاکستان د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې ډول ډله ییز اعدام پر احتمال خبرې وکړې او هغه د اساسي قانون پر خلاف وبللې.
یو وزیر دا خبره په یو تلویزیونی مرکه کې کړې وه او دا واقعا ډېره یعنی د تخبی وړ خبره ده. دلته پاکستان کې یو مملکت دی، دلته کې اساسي قانون دی، آئین دی، قانون قوانین دي، محاکم دي. که چا خلاف څه اتهام وي نو تورن باید محاکمو ته راوستل شي، عدالتونو ته راوستل شي او قاضیان او یا ججان یا عدالتونو باید تصمیم ونیسي. دا وزیران که ځان نه قاضیان جوړ کړي او دی خلکو د اعدام خبرې کوي نو دا خو بیا فاشیزم ته خبره لاره شي. بیا خو قانون او اساسي قانون او آئین او دا خبرې ختم شي. لهذا دلته کې ګوندونو هم دې خبرې تقوی کړی دی، مطبوعاتو په خلاف خبره کړې ده، مګر متاسفانه پاکستان کې اوسنۍ حکومت چې دی هغې له خولې دا خبرې کله کله اورېدل کېږي او دوی تمایل او عمل هم د هغې طرف ته روان دی.
بلې، په همدغه بحثونو کې چې روان دي داسې ویل کېږي چې ګواکې دغه وزیر چې کومه خبره کړې ده ممکن په لوړه سطحه د حکومت په سطحه باندې پر دې باندې خبرې سوي چې اوس فیصله یو څرکې دلته راوځي که نه. یعنی ستاسې تحلیل همدا دی چې کېدای سي چې همداسې وي؟
یعنی تاسو پورې که داسې نه وي نو باید چې دی وزیر خلکو نه افو غوښتې وي، خپل کلمات واپس اخیستې وي او په دې پیمانی څرګنده کړې وي، دولت ته رد کړې وي، داسې هیڅ کار نه دی شوی. یعنی دولت په دې غلط دی، مطلب دا دی چې یو قسمي دا خبره نه ردوي. نو دا ذهنیت خو موجود دی. دا بله خبره ده چې کېږي به ستا خو زه خدای ته بندوسي کېږي به خو بهرحال یعنی د دې عزائم د دې ارادي د نیت ښه نه دی.
بلې، د پاکستان بشري وضعیت څنګه ګوري؟ وقت کېدای شي چې داسې
کار وضعیت خو ډېر خراب دی، ځکه چې تاسو ګورئ چې دلته مطبوعاتو باندې قیودات دي او سیاسي بندیان نظرونه ډک شو. څوک چې حکومت باندې انتقاد کوي هغه نیول کېږي او میډیا باندې څوک هغه خبرې نه شي کولی چې کوم د سرکاري یا د دولتي خطي مشرین مخالفي دي او دا د مهمو سیاسي ګوندونو مخالفین د میانتهي اتهاماتو لاندې نیول کېږي او ګوندونه د ضربې لاندې دي. نو په دې لحاظ باندې دلته ډیموکراسي واقعا په خطر کې ده.
بلې، نخټک څه به بل وروستۍ پوښتنه، دغه وزیر چې کله دا خبره راایستلې ده رسنیو کې اوس مطرح شوې ده، هغه دا خبره هم کړې ده که چیرې دغه 15,000 کسان اعدام سي دا به وایي شاید پاکستان ستونزه حل کړي، د پاکستان د راتلونکي سرنوشت یا برخلیک به سم کې او به ټاکي او جوړ به کې. که فرضاً همدا کار وسی، فکر کوي چې دا به د پاکستان ستونزه حل کړی سي؟
ستونزه به حل نه کړی شي، دا به 15,000 نور نوې ستونزه پیدا کوي. دا خو دا تاسو کتابونو کې بولستي چې د فاشستان چې هیټلر او مسولینی د هغوی طلبیانو به دا خبرې کولې او د خپلو مخالفینو امها یا د هغوی فزیکي امها ته به یعنې د هغوی د منځ وړلو ته به نهایي حل وي د مسایلو. نو دا خو تاسو مولا چې هغې حل په نتیجه کې دویمه جهاني جګړه جنګ عظیم شو او هغې په نتیجه کې څومره دنیا تباه شوه. نو دا خبرې خو دا د جنګ او لا قانونیت خبرې او د قانون اړین سرغړونې خبرې خو همیشه مسلې پیدا کوي حل کوي. نه
د سیاسي چارو له کتونکو افراسیاب خټک سره مو د فریبا ظاهر مرکه اورېده.
تاسو ل پیغامونو
مزرګي سیدای ما د کندهار ولایت څخه خبره کوم. ثانیا دغه د سولې بهیر او یا فراو یا خبرې روانې دي. زما پیغام ورته دغه دی دغه مشرانو که د طالبانو دي دولت دي تاسو ټول سیاسي خلک دي دغه ملت پیغام دی چې تاسو په دغه سیاست کې فکر وکړئ سوچ وکړئ دغه تللي دي تاسو دا تاکید کړئ څنګه چې تاسو کار کړئ هغه د بینه تصورې دي نو تاسو را ولاړ شئ افغانیت ته او اسلام ته او پښتو ته او د خاورې ته وفادار اوسئ د چا تروا مه ساتئ نور د خلکو غولېدل پرېږدئ خو خپل ملت ته کار وکړئ خپل قرآن او اسلام خدای او رسول ته کار وکړئ د خلکو کونډو اهتمام ته کار وکړئ الله به مو ملګری انشاءالله سوله به راشي سمی خدا رقم سوله نه راځي چې هر سړی خپل ادب تاري هغه د بل په لنسن د بل په خوله. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زه د بارلس ولایت مراد ولسوالۍ فعلن وسهرات کې په پاکستان کې مې کور ده موږ ماجر ورور دا څلور میاشتې کېږي زموږ سره په هیڅ طریقه کومک نه در سره شوی د خدای په روی زره د قرآن په روی زره مشرانو ته وایسته که اشرف غني ته موږ دا پیغام نور مشرانو ته مایستو مشرانو ته چې موږ ته څوک کومک نه راکوي چې دراوا پیغام د مشرانو وخوري موږ د څلور میاشتې نه یو غوالا وړه نه یو روکی دا موږ نه در سره سلام
زابل ولایت کې د سلطان د ولسوالۍ اوسیدونکو پیلن د زابل سره خبرې سره کوم. ما دا پیغام د رئیس جمهور سره چې زابل ولایت پس ارتسی د ټول ولایت پس د ولسوالۍ په سطح لا سم دغه ملي او تاسو په ولایت کې بیا د شوپان ولسوالۍ د ټول پس پات ولسوالۍ ده. ما دا غوښتل چې دغه ته پام وکړي او د زابل بازار دشت کې د بازار کښنۍ ده بعد خلکو ته دوکانونه ورکړي په یو دوکان د څلور نفرو سره یو وای ما په کریا نیولې ده بل وای ما په کریا نیولې ده بعد دوکانونه راکړي د شوپان ولسوالۍ کې جنگ ده وشتول راغلي د زابل کې پرته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځني صف دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردی جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو. خوست یو پزړه پوری مسله دی وزاړه لیوه سر پیدا شوی. دا سر په روسیې کې موندل شوی او په بهر کې له تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې لسکونه زره کاله پخوا یې ژوند کاوه. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
لیوه لنن شاوخوا څلوېښت زره کاله مخکې په سایبیریا کې مړ شوی و. یوازې سر یې پاته دی. د سایبیریا سړې او کنګلینې هوا د دغه ژوي سر خرابېدو ته نه و پرېښی. د لیوه دا سر د سایبیریا د یاکوتیا ښارګوټي اوسیدونکو تیر دوبی پیدا کړی و. وروسته د تحقیقاتو لپاره جاپان او سویډن ته ولېږل سو. د څېړنو په نتیجه کې معلومه سوه چې لیوه څومره پخوانی دی. د پام وړ تفاوت دا دی چې د لیوه سر د اوسنیو لیوانو په نسبت غټ ښکاري او غاښونه یې هم د تیرو زمانو په څیر دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن پر استولې سمس کلی کې که طالبان پر رښتیا سوله کوي نو ولې د خلکو د غوښتنه نه مني چې اوربن وکړي. بشیر هلمن له کابل پر استولې سمس کلی کې دي د امریکا او طالبانو ترمن د سولې تر خبرو مخکې باید اوربن وشي. عبید الله هم پر استولې سمس کې پر اوربن ټینګار کړی دی. عبدالعزیز د زابل شملزو ولسوالی لیکلی دی د ټاکنو څارنه باید جدي وشي ترسو په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره شي. عبدالواحد مدقق للوګره پر استولې سمس کې لیکلی دی د کرکټ ملي ټیم باید سبانۍ لوبې ته پوره چمتووالی ولري. د سبانۍ لوبې په ارتباط همدرد لشکینه پوښتنې کړې دي. دی لیکي شهزاد محمدي به لوبه وکړي بیا او بیا دا هم لیکي چې سبا د افغانستان لوبه په څو بجو ده. شهزاد محمدی له لندن بیرته افغانستان ته ستون شوی دی، نو دی په لوبه کې برخه نه اخلي او د افغانستان لوبه سبا له جنوبي افریقا سره د کابل په وخت د ماښام یا مازدیګر په 15 بجو پیلېږي او سبا د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا او استرالیا هم مسابقه لري. دا مسابقه د کابل په وخت په 2 بجو باندې شروع کیږي، یعنی سبا دوه مسابقې دي. او نن د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان او ویسټ انډیز مسابقه ده. د ویسټ انډیز ټیم په 212 منډو او شوه یا سوسېدلې ده. په ځواب کې انګلستان په 8 ورونو کې 35 منډې کړې دي او تر اوسه پورې کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. دا خبری مجله مو هم دومره په بلی خبری مجله کې ستار فروغ لته